آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای
د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن له غرمې وروسته د لوړ پوړي دولتي پلاوي په مشرۍ هند ته لاړ. د کندز په بیلابیلو ولسوالیو کې د دولت مخالفو وسلوالو په امنیتي پوستو بریدونه کړي، او د پاکستان په شمال لویدیځ کې د زیاتو ورښتونو او تیزو بادونو له امله د مړو شوو شمیر 50 ته لوړ شوی دی. قدر من اوریدونکو سلام، د دې سات د پوره خبرونو له اوریدو وروسته د آشنایانو غږ خپرونه په تکراری بڼه تاسو ته خبرېږي. اوس په مو کې پوره خبرونه ته چې زه نوشب آشنا او اشق الله رحیمزی درته وړاندې کوم.
السلام علیکم. د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غنی د یو لوړ پوړي دولتي پلاوي په مشرۍ د هند صدر اعظم نارندرا مودي په رسمي بلنه د درې ورځني رسمي سفر لپاره د هیواد پلازمینې نوې ډیلی ته روان شوی دی. جمهور رئیس محمد اشرف غنی به د دغه درې ورځني سفر په لړ کې د هند جمهور رئیس پرناب مکرجي، صدر اعظم نارندرا مودي، د هند کانګرس ګوند له مشرې سونیا ګاندي او د دغه هیواد د بهرنیو، دفاع، سوداګرۍ او صنایعو او همدارنګه د روغتیا د وزیرانو سره او د هند سوداګرۍ او صنایعو د خونې د غړو سره هم وګوري. د جمهوری ریاست ویان اجمل عبید عابدی ویلی دی چې افغان ولسمشر به د هندي چارواکو سره تر ډیره په اقتصادي او تجارتي مسایلو خبرې وکړي. د ملي وحدت حکومت د جوړېدو و میاشتې وروسته د هند ته د ولسمشر محمد اشرف غنی لومړی سفر دی. د ولسمشر ویان اجمل عبید عابدی ویلی دی چې په دې سفر کې به افغان او هندي چارواکي په هغو مسایلو خبرې وکړي چې د دواړو هیوادونو لپاره اساسي او مهمې دي. له دې مخکې په کابل کې د هند سفیر امر سینا آزادی رادیو ته ویلي و چې هندي چارواکي به له ولسمشر اشرف غنی سره د سیاسي او امنیتي مسایلو په اړه هم خبرې وکړي.
د پاکستان په شمال لویدیځ کې د زیاتو ورښتونو او تیزو بادونو له امله د مړو شو شمیر 50 ته لوړ شوی دی. د خیبر پختونخوا ایالت د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی د اسوشیټډ پریس خبری آژانس ویلي دی چې د طوفاني بادونو له امله شاوخوا 200 کسان ټپیان شوي دي. ورښتونو او طوفاني هوایي بادونو ګڼ شمیر کورونه تخریب کړي دي، ونې ماتې کړي دي او په ځینو سیمو کې برېښنا هم قطع کړې ده. د مشتاق غنی په خبره د پیښور په ټولو روغتونونو کې بیړنۍ حالت اعلان شوی دی. د پاکستان پوځ د ژغورلو او مرستې رسولو د چارو لپاره خپل شوو سیمو ته ځپل شوو سیمو ته سرتیري لیږلي دي.
د قندز په بیلابیلو ولسوالیو کې د دولت مخالف وسلوالو په امنیتي پوستو بریدونه کړي دي، او په داس حال کې چې جګړه روانه ده د امام صاحب ولسوال امام الدین قریشي وای د ولسوالۍ په بازار له درې واړخونو مخالفینو حمله کړې، که مرسته راونه رسیږي ولسوالۍ سقوط کوي. هغه وایي چې اوس مهال افغان ځواکونه د وسلوالو طالبانو لخوا قیچي شوي او د ملي وردو سرتیري له ښاره د باندې پاتې دي. وسلوالو طالبانو ځانونه ښار ته را رسولي دي. قریشي وایي چې د ښار د لومړۍ ناحیې او ناصریو کلو کې چې د ښار اړوند سیمه ده جګړه جریان لري. د امام صاحب د بازار یو تن دوکاندار رحمان الله وایي چې د دوی د کورونو په 1500 مترې کې جګړه جریان لري، او زیات شمیر خلک اوس د امام صاحب له ښاره هم د وتلو په حال کې دي. هغه وویل چې د امام صاحب پر ښار تقریبا 2000 وسلوالو برید کړی او 50 یا 60 تنه پولیس ورسره مقاومت کوي. د قندز د امنیه قمندانۍ ویان سید سرور حسینی هم وایي چې د امام صاحب ولسوالۍ پر ښار شاید جګړه جریان لري خو تلفات نه لري.
د جمهور رئیس غنی خاص استازی احمد ضیا مسعود د توغندي په برید کې د مرګ نه بچ شوی دی. د دولت وسلوالو مخالفینو د اصلاحاتو او خو حکومتي اجراتو لپاره د جمهور رئیس خاص استازی احمد ضیا مسعود باندې نن د بدخشان د بارک په ولسوالۍ کې د توغندي برید کړی، خو هغه روغ رمټ بچ شوی دی. په بدخشان کې د 209 شاهین قولي اردو د ارکان رئیس جنرال غلام حیدر حیدر ازادي راډیو ته ویلي چې خغل مسعود د دې ولایت د امنیتي وضعیت د لیدو لپاره تللی و چې د توغندي حمله پی وشوه. جنرال حیدر وایي چې په دې حمله کې هیڅ چاته زیان نه دی اوښتی. وسلوالو مخالفینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د رپورټونو له قراره په دې وروستیو وختو کې په بدخشان کې امنیتي وضعیت ښه نه دی او تېره هفته ولسمشر غني هم د وضعیت د لیدو لپاره دغه ولایت ته تللی و.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نوریه. د قزاقستان جمهور رئیس نور سلطان نظربایوف د یک شنبه د ورځې په انتخاباتو کې چې په رایو کې هیڅ بل رقیب نه درلوده بیا 15 ځله کال نور هم د ملک جمهور رئیس شو. خاغلی نظربایوف د اچول شو رایو 90.5% ګټلی او دوه نورو کاندیدانو د کمونست ګوند او د تجارتي اتحادیې غړو 1% یا د هغې نه کمې رایې ګټلی دي. د انتخاباتو کمیسیون وویل د مستحقو رایه اچونکو خلکو په سلو کې 95 کسانو رایې ورکړي دي چې یو بې ساری رقم دی. 24 کلن نظربایوف چې رایې ورکوله ویل زه باور لرم چې د قزاقستان خلک به اول زموږ د دولت د باثباته پرمختګ د ولس د ژوندانه ښه کېدو او د ملک د هغو پالیسیو په طرفدارۍ رایې واچوي چې زما تر مشرتابه لاندې عملي شوي دي. په 1991 کال کې د شوروي اتحاد نه د خپلواکۍ د ترلاسه کولو راهیسې قزاقستان پرمختګ کړی دی. د جګړو تاوتریخوالي تشدد او سیاسي ناکراریو مخه نیول شوې ده خو قزاقستان د روسیې او د امریکا سره ښه کلکه انډیوالي لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د ایران خارجه وزیر جواد ظریف نن د دوشنبه په ورځ په نیویارک کې غونډه کوي. په ایران باندې بین المللي بندیزونو د لرې کولو په بدل کې د ایران د اتمي پروګرام د محدودولو د موافقې رئیس به دا د دوی لومړنۍ غونډه وي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو عالی رتبه مامور وویل په نیویارک کې د اتمي وسلو د خپرېدو د مخنیوي د تړون په باره کې د ملګرو ملتونو د کانفرانس تر څنګ دا غونډه هم کیږي. د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو مذاکراتچیانو د جون تر 1.5 پورې وخت خېده چې د ایران د اتمي پروګرام په حق له نهایي موافقه تیار شي. په دغه موافقه کې د ایران اتمي پروګرام او هغه اندېښنې څرګندې شوې دي چې کېدای شي ایران اتمي وسلې جوړ کړي. ایران تل دا خبره کړې ده چې اتمي پروګرام سولېز پروګرام دی او غواړي چې ټول هغه اقتصادي بندیزونه ترې لرې شي چې اقتصاد ته تاوان رسولی دی. د اسرائیل صدر اعظم نتانیاهو په شمول منتقدین وی امریکا او متحدین برتانیا، چین، فرانسا، روسیا او جرمنی د ایران سره د ډیر نرمۍ نه کار اخلي او دغه نرمښت به ایران ته دا فرصت ورکړي چې خپل اتمی فعالیتونه ته دوام ورکړي خو اقتصادي بندیزونه به ترې لرې شي وي. خو د امریکا جمهور رئیس براک اوباما د دې موافقې د شرایطو د حدود دفاع کړې ده او په دې ټکي تاکید کوي چې که چیرې ایران د موافقې نه سرغړونه وکړه نو اقتصادي بندیزونه به پرې بیرته ولګول شي. پخوانی جمهور رئیس جورج ډبلیو بوش د شنبې په ورځ د جمهوري غوښتونکو یهودانو د ائتلاف غونډې ته چې کله ناکله ورځي ویناکې انتقاد وکړ او وی ویل چې آیا د بندیزونو بیرته لګول عملي دي. همدغه راز د امریکا د سنا جرګه هم په یوې قانوني لایحې باندې غور کوي چې د هغې په اساس کانګرس د دې موافقې په شرط او شرایطو باندې د موجودو بندیزونو د لرې کولو نه مخکې غور وکړي. دغه لایحه همدغه راز د جمهور رئیس اوباما نه غواړي چې په هرو دریو میاشتو کې دا تضیق کړي چې ایران د نهایي موافقې رعایت کړی دی. جمهور رئیس ویلي دي چې دغه لایحه به امضا کړي.
د سودان جمهور رئیس عمر بشیر د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې چې مخالفینو پکې برخه نه ده اخیستې د 94% رایو په ګټلو سره بل دوره جمهور رئیس شو. د انتخاباتو مامورینو د دوشنبه پر ورځ دغه 4 ورځنیو رای اچولو نتیجې اعلان کړلې. د انتخاباتو مخکې همداسې توقع کېدله چې عمر بشیر به چې د 1980 کال راهیسې د ملک واکدار دی بل دوره جمهور رئیس شي. د ملک د انتخاباتي چارو د کمیسیون رئیس وویل په سلو کې 46 خلکو رای ورکړي دي. اروپایي ټولنې، برتانی، امریکا، ناروې ټولو په دې انتخاباتو انتقاد کړی دی. وایي چې د ملي ډیالوګ نه موجودیت د دې سبب شو چې ټول سیاسي ګوندونه د انتخاباتو سره مقاطیا وکړي. ښاغلی بشیر چې نړیوالې جنایي محکمه ورپسې ګرځي چې وینسي د ځینو وړو ګوندونو د کاندیدانو سره انتخاباتو ته ودرېده او اصلي مخالف ګروپ په انتخاباتو کې ګډون نه وکړی.
او د استرالیا خارجه وزیر خپل اخیری هڅه کړې ده او د انډونیزیا د مقاماتو نه یې غوښتي دي چې د مخدره موادو د دوه قاچاقبرانو د مرګ سزا چې ټاکل شوې ده ډزې به پرې کیږي. د هغو تورونو تر تحقیق پورې وځنډوي چې وایي قاضیانو رشوت غوښتی دی.